آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم شرخلی. روسیه وای په ماسکو کې د طالبانو سفیر منی. دا به د چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هیواد شي چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچې ټینګوي. روسیې چې څه باندې دوې لسیزې طالبان د ترهګرو په نوم پیژندل، په وروستیو کې دوی له دې تور لیست څخه هم بهر کړل. نو سوال دا دی چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې باور کوي. په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغانۍ هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي. په 2001 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکوره کړ، هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه، خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډېر نږدې روابط ورسره ولري. البته د افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیې داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم وروبلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې بیا کابل ونیو، روسیې او روسی چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغیزی او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې له میلمنو سره چیړم. میلمانه مو دي شاهسوار سنگروال، تاریخ پوه او چیړونکی، اسحاق اتمر د پانتون استاد، او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. که لومړی راشم دیته راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، په لنډو لطفا د په طالبانو باندې ماسکو څنګه اعتماد کوي؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته، جناب سنگروال صاحب ته، زمونږ بل د شهاب صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. البته د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنیدو سره سم رامنځته شوی. په همغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي. په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمې په هیوادونو باندې زیات کړي، نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي. یعنی تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوی چې د دوی سفیر به منل کېږي مسکو کې. په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی، هم جیوپولیټیکي دی، هم اقتصادي دی، هم امنیتي دی.
مننه اتمر صاحب. سنگروال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو ته او ډېر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمي دوست و دښمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډې ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل شو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړ، هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولې وروسته دا چلند واوښت. او کله چې بیا د دوهې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیه د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدریب لري دی چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخی خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه وي. هغه وخت چې سوزان رایس په واک کې و، دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوی منصور و، او مونږ غواړو چې د سی آی ای مونږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې مونږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلي چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د مونږ د خاورې نه وتلی. دې ټینګار وکړو چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې مونږ د ده نه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وی هغه ویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېدی چې مونږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله سوي وي. بیا نو د سی آی ای د آی اس آی سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درسي، مونږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي، او نتیجه هغه څه کیږي چې مونږ ته خبرې
مانه سنگروال صاحب. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی تر اوسه پورې د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم چې روسیا څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. له دې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شوه، هغه د داعش ډلې ظهور وو، چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي، او ویره دا وه چې دا به پیاوړی کیږي، او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو، هغه طالبان وو. په هماغه اساس له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې، او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړېدې، نو دا په یو ډول طالبانو ته لا مغه ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یو هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسیدلې وي چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملا واک ته ورسېدل، نو د هغه پخوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول، او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، او سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده، او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني، یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي، یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی، یا د منطقې، یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل، او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحد پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
روانه ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ځین خبرې کړې دي. دا خبرې بل تاسو درنو میلمنو سره یو شریکه کړم او تاسو نظر به پیوخل. شاغلی لاوروف ویل دي لویدیس هیوادونه د طالبانو د ټیک پټیک خبرې سره انتقالوم. لویدیس هیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره له افغان لوبې څخه وتلی وو، خو اوس بیرته دغې لوبې ته ستانه شوي دي. اتمر صاحب هدف څه ده؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو دپاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه و د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستیو وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې موږ باید باګرام زموږ سروي، ځکه چې باګرام زموږ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 1500 کیلومتره فاصله لري. خو په هر صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟ مننه او بخښئ چې زه ستاسو درو سره درنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې له تاسو ډیر څه واورم. لاوروف دا خبرې هم کړې دي. دی وایي موږ لیدلې چې لویدیز فعاله هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو له بل سره په ټکر کې وي، یعنی زه د نقیص څرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغییرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا د یوې داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملاً داسې مسایل چې عملاً د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغه سې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماټیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل. نور داسې خاص عملی تغییر چې لویدیز د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې. که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ، د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه. ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ تر دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډیره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو، دا به دونه غټه برخه نه وو. ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي، هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل، ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري، ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبره هم لرو، دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د دا وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته؟ زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس ډېره د تعامل وړ وي. که څه هم په څو وارې ټرمپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي، تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري. ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وشي یا به ونیسي؟ خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکې د دوو خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت و وروسته ثابته کی چې د دغه ډول څرګندونو نه د دوه دریوړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیا او چین او امریکا ده او به ګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پیښیږي.
مننه. ازادي پسپو کې پروګرام په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث میلمانه مو د اساق اتمر، شاسوار څنګهوال او قریب الرحمن شاب. د بحث د دومې برخې ته کرا شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیزې څه دي. څنګهوال څه بیا هم کله تاسو واورو څه فکر کوي چې د طالبانو او د مسکو نږدې کېدل به د سیمه پر اړیکو څه اغیزې ولري؟
بل تاسو پیږي چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشل ښکاري. ایران اړیکې د امریکا سره خصوصا په دې وروستیو کې چې هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري او حتی د بریډ تر ګواښه پورې چې دی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره د یو متحد په توګه باندې دا اندېښنې راولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې برید کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغیزې نه دي. هلته لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دو شوروي یې لا په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونی اړیکو ځای نشي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې دی هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنا چې له یوې خوا چین په دغه هیواد کې ډېره پانګونه کړي، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی خپل خایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه څنګهوال صاحب. اتمر صاحب، څنګهوال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر او روسه ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکیچن شوی دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویل دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنگ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارسوي؟ بله،
یو بل غږ
دی. یو مهرباني اوس سره اورات مرسي. مهرباني.
تاسې دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز وکړ جیوپولیټیک ګټې لري. روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې تر سره شو او دغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه موږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی ووته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډیر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغسې یو تګلاره خپل کړي چې هند مجبور کړي چې دوی ته اوبه باندې نکی د بل خوانه خپل پاکستان په غس موقف کې نه دی نه له نظامی حیثه نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې سنگروال سی ویل د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي د بل خوانه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی پاکستان امنیتي مشکل دننه لري هند همدغه غواړي چې که دغه جنګ پیل شي ځکه دلته بلوچ بلتونپال دي پښتونخوا دی سند قومي موومنت دی یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی په هر صورت روسیا به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي ځکه چې د دوی رقیبان روسیا دی او چین دی او ایران دی لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی دا تکتیکي نږدېوالی دی زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره او اوس دغه روسیا چې دی خو د همغه شوروي پاتې شونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره هغسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی او روسان هم دغه نږدېوالی تکتیکي نږدېوالی دی ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې دي سیمې د حالاتو نه دوی خبرې نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي دلته سفیر لري دلته استخبارات لري دلته د دوی پرسونل ځای په ځای دي دوی کار کوي دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري او د بل خوانه روسیا تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن
نه مننه دلته د داعش موضوع یاد شولې د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیا له دې څومره اندېښنې لري خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکو په لین را سره دې انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ زه ریپ ته پوښتنه
کوم
وعلیکم
السلام سروان صاحب جوړ روغه
وعلیکم السلام شیباریم
شیبر صاحب جوړ روغه یو سلام اکدو صاحب سلام زه به تاسو خبرو وکم ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی شوروی دی باور نه کوي شوروی خپل کمزور یو عادی تمر صاحب خبر زه ته دوم دې تر اوسه په طالبان باور نه کوي بل امریکا چې هر کوم څه نه دی ګور دی دی او تو کم لري چینم لري دی ول امارات پر رسمیت نه پیژني نه دی ماشي د شی او دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی بس د ټول کارونه د امارات سم شي
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدون کې ته مخه کو اصریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي
شبر سر سلام علیکم
و علیکم السلام
او مننه خوشاله چې محمد ابي احمدي هم بغلاده تاثیر باندې کې شبر څو وخت خو موږ تاسو وګورو محترمه نو افغانستان حکومت غوډیر کوشش کوي چې ټول ملک سره تعامل ولري نه خرابې تا ولري په دې پایله ویل په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره ډېر نږدې سو یو بل ملک به بیا یړل ته موږ تاسو باندې نو خوشګي یې امارت اسلامي چې ان امریکا سره خاړي کې ودرې لکه چین او یین سره مثلا دا شاو خدمه غوړي نور کړی یا غربي ملکونه شي نو ټول ته وګورئ ته رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه معمول ده ټول سره خراس سره درشل لري ترجمه نه تعاملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږه دغه باندې خلک لري هغه کې ډېر مشکلاتونه پیدا کوي نو وګورئ چې پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کار سودای ته ار وړاندې کوي تخریب کوي تقریبا دروغ وایي نو په دغه لدی باندې پاکستان ته یو څه جواب ورکړي چې څنګه به شواهد بدره کړنه کوي نو هغه باید خاتو لري چې ما سم ستاسو دا ځکه تر وخت کې وره څو ډیر وخت کې مونږ نه عمل کی به دې مشکلات پیدا کړي یاره تقریبا خپل تزارات کې نو په تر خپل پاکستان موږ تاسو ډیر وسترای د کوماندا چې ما سم ستاسو
مننه
bale
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ازادې سپوک پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو د ازادې رادیو ټول کډ مونږ مرزوم ته خدا پاک دې چیرغه جوړ به
بخیر راغلی مهرباني
خدا دې مان کړو که محترم شهبر صاحب د اسمت طالبان صاحب او زه ډیر یو رقم دینو په دغه ځین اوریدونکو په پخمن څخه اعلان خوشاله کړ دواله زموږ د سر سرګي اس دې په وزن سره واټل چې محترم
هیله کوم مهرباني
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدونکو چې شهره وته کړو زموږ خپل حکومت باندې دا جوړ دی کده چې نسوري کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه داونډي ملک چې موږ محترم شهبر صاحب د دې سره د روابط برابر کړي چې افغانستان اوس په ډیر بد حالات کې دی له خوا اقتصادي مشکلات دی له خوا ته بندیزونه دي زموږ خپل د حکومت غوښتنه ده چې د هر ملک سره باید موږ روابط برابر کړو ځکه موږ اکټا ورته لرو نو خدای پاک دې چې موږ حکومت داسې موږ غواړو او څنګه مشغول شوې په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتونو شونځي خلاص کې ان شاء الله خدای ته تمونه شپه تمو سره مش نړیوال داسې حکومت خامخا پر رسمت پیژنې کله موږ حکومت تر څلور دغه شوې مثال د خبرې لږ مرمش شوې
کور ودان ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته شهاب صاحب د دې اوریدونکو نظریات هم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څور ها خواته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دغه روابط به د امریکا له طالبانو لري کی آیا دا روابط به چین له طالبانو لري کی آیا دا روابط به یو شمیر نور هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولې شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځنګړي ډول دوه اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر هیڅ کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي اغلته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې خی لډیرو نور لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډیر نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د غوی د بلاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره ای په سیمه کې لشک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځنګړي ډول دغه د اوسنی نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځنګړي ډول غسیمو کې چې دوی ته ډیر نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یا شخړې ته ولاړ نسی ځکه دا بیا د دوی هغه جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسائل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زوایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیه او تغیراتو همیشه آگاه او با خبر اوسيږي چې خدل ته څه تیریږي تر کوم شرایطو لاندې تیریږي راتلونکي څه د زموږ ګټې په کې څه دي څنګه دا ګټې خوندې کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکو ډیره ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیوړی هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیوړی ودرېږي یا داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیز د جمهوریت سره ولاړ وو دغه سه مسائل بیا نه راځي دا یو کیسه او تیر شوه او د تاریخ یو برخه وګرځیده روسان د خپل ډیر نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای، او ایران د امریکا سره چې کوم شخړې تتللی یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو تتللی، تر اوسه دوی ډیر اعلی نن داسې د ملاتړ خبره نشي کولای، په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي. یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه. پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي، هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي. اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټیکس کې یو خبره ده. نو صرف د معلوماتو تبادله مسله ده، او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخه خسارات نشته، او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویر لري. دا که امریکایان ویر احساس کی بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري، او د سیمه ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې پرې کې ښایي او د پاکستان لاره هم وي.
مننه شاب صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو، یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی و، خو لری تاریخ ته بنه شو، د لنډ تاریخ ته کراشو. په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سوری لاندې کومه غونډه جوړه شوه، د لومړي ځل لپاره روسان وتوانېدل چې د افغانانو ترمنځ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کړي. بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د ښځو حقوق او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول، دا هم په 2019 کال کې د روسانو لخوا. او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کومه غونډه راوبلله، په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره ل نړیوالو قدرتونو سره کښېنول، چې په یغه غونډه کې د روسیې ترڅنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه لاول د دوی دریز هم داسې؟
اصلا لمخه نه هم ما د مخم تاسو یو کار ته ارزو کوو، نه خو تاسو ویلې چې دا تر اوسه د اسناد کرسي ویني دي، خو انګیرنه دا سې دي ځینې وخت هغه انګیرنه د تاریخ پانه ګرځي، خو ځینې وخت ممکن هغه چانس شي. خو زه تاسو ته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 200 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسي زپلاوي د قطر یا د دوه د خبرو د پاره معرفي ک، او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې. ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده غان دښنه وخوده، که څه هم خریزان ذات چوب ک، ولی همدغه خبره کوربه هیواد وکوله چې دا 250 تنو شمیر زه فکر کوم دا زیات دی، خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه. هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي، او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو. دغه وخت کې د روس دریځ څه شو؟ روس په خپل په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني په خپل غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي، او زمير کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس تام دا خبره په زغر را باندې وکوله. یعنی د دینه معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده. دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه دی، ولی د ګټو د خصوال مسله ده، د ملي ګټو مسله ده. اتمر صاحب یو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د سیمې د مدیریت مسله ده. چین او روسیه غواړي چې د سیمې هیوادونه د سیمې مدیریت خپل وکړي، نه دا چې بهرنی هیواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي. صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا
داسې احساس نه کی چې دې ګټې دلته خطر کې دي. خو بل کومه مسله چې بری سیمه کې ډیره مهمه ده، هغه د بریکس هیوادونو او هغه د شانګهای هیوادونو مسله ده. په دغه تړاو باندې کومه وغواړو کونه غواړو، امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله، خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي. او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دوی ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلي دي چې بالاخره د ماسکو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده. او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده، چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې دپاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي. نو دا هغه ټولې کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ ده او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ ده، هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو د پام وړ دی. که څوک اندېښنې لري که نه لري، دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده، هغه د ټرمپ ته په اشاره باندې وویلې چې ټرمپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي.
که د داعش مسلې ته راشو، له 2021 کال اگست نه راورسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده، تر ډیره تمرکز په داعش باندې و او په سیمه کې د داعش د نفوذ په اړه. اتمر صاحب، روسان له داعش څومره تشویش لري په اوسني وخت کې، خصوصا چې له افغانستانه منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو لخوا جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل همدا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که مونږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ایز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنی ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایی چارواکی دا هم ویلی چې القاعده و الشباب و نپیگم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدی شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه گذاری کړی یا خپل تجارت.
نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي. بیرته اختلاف، سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي چې طالبان له روسانو سره نشتې شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د پاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لارې او کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې ټاپي په پروژه کې دوی شامل شي، روسان دا غواړي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غواړي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه گذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغه سې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنی آسیا هیوادونه دا درې ورځې مخکې کوم چې د قزاقستان د قرغزستان یو وخت راغی، دوی ویلي چې موږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه گذاری کوو. او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې موږ به $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه هم اقتصادي هغه ته ډېر لیواله دي.
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړ چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چیرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
له شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوحې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د غوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. کچیرته طالبان، یعنی د له حقوقي اړخه کچیرته طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کی، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي. او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي. جناب شیبر صاحب، په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې د ډلې خپل ظهور اعلان کړ، هغه حافظ سید خانی لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو، بغدادي سره وو، اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابو بکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره یې سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده، او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې. لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده، او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا د نور مسایل هم مطرح کوي. او دا مناسبه وکړو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 200-250 میلیونه ډیره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
البته تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هماغه اساسي امنیتی مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سختې جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وحال باندې قادر نه وو چې له قشتېپه او درزاب ابنا داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغنه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته، چې د غوی انګرنه دا وه چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوذ کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دی دا به ورو ورو ناامنه کیږي، او بالاخره به بیا دغه ټوله مجموعي مسایل تر ګواښ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې د یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي.
کاغه ګټ امنیت د سیمه خوندې ک په سیمه کې ثبات موجوده ک په سیمه کې هرڅه سم رواني نو بیا خو دا پروژه بیا ترسي ک اول ویدیس خو د دې لپاره اعلان وکړي 200 میلیارډ بدوی سرمایه گذاری کوي ترڅو د دغه سو لویو مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډیر پیاوړی نه دی او تر اوسه باندې ډیر فکر هم نشي کېدلی. یوازې په امنیتي برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دي او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او ویلارې پروژه سي چین له پاکستان له لارې تیروي هغه تر اوسه پورې په یو ډول پټه په ولاړ ده ځکه چې په بلوچستان کې ناکراری دي او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډیر نږدې دي. البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یو پریکړه کوي لږه وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وېستل بیا وروسته روسانو وېستل. بیا چې کله د روسان رابط له طالبانو سره نږدې شول حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یو کنسولګری طالبانو ته وسپارله. اتمر صاحب او بخشه سنگروال صاحب څه فکر کوي چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بلې، تاسو پیږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیا که په راتلونکي کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هیوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې، لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي. او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل شوی یا ځپل کېږي او یا اوس د سي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دوی له دغې خوا نه مطمئنه شي نو بیا د امکان ولري چې دوی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې دپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې دپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران دپاره څه ډول چلند کوي. او د اوکراین مسله هم د روسیې دپاره لا اوس هم په خطر به کېدی چې که چېرته په راتلونکي کې د دوی د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې کېږي شاید چې د ټرمپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنگ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې دپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خو د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري. خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې، چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپلو کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بې باوره کړي. ځکه که چېرته چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او که چېرته دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسېږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو ریوال بل ځواک د امریکای په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه سنگروال صاحب. کچرته د مسلې تر شو او د بحثم رو رغوند کو. اتمر صاحب، ل روسي وروسه ممکن د منځنۍ اسیا نور هیوادونه ل طالبان سره روابط شکی دلته بیا په کابل کې مسله د قطبی کېدای نشي ځکه د لویدیز ګټي په ټکر کې راځي.
همدغه ډیر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پیژنو. همدغه سه په ځینو نورو هیوادونو کې دا خبره شته ده چې دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره همدغسې یو شوی چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالي او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګري دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي. یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړې سطحې ته پورته کړي. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید دی. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي. هغه که د هندو د پاکستان مسله ده، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله ده، هغه که د تروریزم مسله ده، په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه
بخشی دغه شک اتمر صاحب دغه شک ډیر افغانان کوي سه غرب دا غواړي کنه غرب کچرته وغواړي سه سیمه کړکیچنه شي تر ټولو مخکې فرضاً د امریکا د متحده ایالاتو ګټه تهدیدی شي ورسره. اول امریکا سه کوم څومره صادرات چین ته لري او امریکا سه څومره اقتصادي روابط له هند سره لري. امریکا سه څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري. دغه ټوله سیمه کړکیچن شي، دغه ټوله ته زیان رسی. نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه سه زیان نه رسی چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $200 میلیارد په کال کې تجارتي رابطه لري. د دوی د تجارت بیلانس دی او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسوي چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شي، خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو او د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه اوس فعلا خو نشته. بله،
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، 800-900 میلیارد دی که څومره دی، 600 میلیارد دغه څه دی په کال کې. هغه هم
او په زیاتېدو دی. بله،
پس له چینه د هند سره د امریکا ډیر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا ته نه غواړي چې دغه
مننه
مننه
اتمر سره دوی د لاسه ورکړي مننه د دې لپاره د خبرونه راغونډ کو په لندو کې تاسو درو سره نظر واخلم شهاب صاحب لمړی ک تاسو وایست چې د روسیې او د طالبانو نشټېواله به د سیمې پر روابط او د افغانانو لپاره څه ګټه ولري او څه زیانونه په لندو لطفا
ګټه خو دا ده چې افغانستان به په سیمه کې هدا اقل یو هیواد پتوګه او دا وګړي د یو جغرافي د اوسیدونکو پتوګه یو حیثیت پیدا کړي او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه دی هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین روسیا او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دی وساتل شي دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده دی وایي موږ متوازن سیاست غواړو خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه اوس که داسې یو څوک لکه ترامپ چې په امریکا کې دی نو هغه وایي چې یا بل ما سره یا بس مال مخالف سره لکه چې دبليو بوش په 2001 کې وویل نو دا ستونزه پر وړاندې شته ولی په مجموع کې افغانان هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري ځکه کمزور هیواد یو غریب هیواد یو او دا بس موږ د اقتصاد سیاست
نظر برخه
سر طالبانو خپل خپل باندې ملی ارزښتونه د یو بل چا ګټې وګواخل شي هغه باید پرې مانوي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولای شي چې له خپل کوم هیواد سره هغه ملي ګټې خوندي کړي او له کوم هیواد سره نه کېږي یعنې په ناپېلتوب باید ټینګار وشي
مننه اتمر صاحب که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم
زه د دوستانو نظر سره موافق یم افغانستان د باطي او فعاله به طرف سیاست لري لیکن خپل ګټ ته د
متوازن
چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي
مننه اتمر صاحب سنگروال صاحب شهاب صاحب له تاسو درو سره درنو مننه کوم چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته زه احمد چبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مات
شهیدو تکلونو فریادونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما کری پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا دهرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چې زړ کی اسیر شو وی بولوڅ ماکل ما ته غدور زنجیرونا که هټو فلک نا وړي پما وکړي ماجه تړي افسوس سیاد میں وات کل وزر ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پتا ملاڑم فرش وی وو دی بولان دی دا منا لاس می جکڑ دا درد مند سر ساتو تا کہا تو یہ راز پر هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پښې ایر باندې وای ایر دونه شای دینی په دې پوشی چې په خلمی زاله مانو لګولې و مهرونه تو چې جبا د پښتو وی زبایا ما هر بنکړي پښتانه زما لالونه